السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې تخنیکی همکاري را سره عبیدالله عبید کوي او په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه. مهم راپورونه دا دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د کورنیو چارو وزارت وایي د زابل په نورک سیمه کې د 1400 تختول شوي مسافر دلی نه تنه خوشی شوی دی. نو راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې مهم خبرونه د سیمه او نړۍ په مهم خبرونو کې چې وروسته خبري غوري. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تعقیب لپاره یو ستراتیژیک پریکړې ته اړتیا لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زی اوروي.
د مهم خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پیښې ته د حقیقت موندونکو پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوذ له چوکاټه بهر شي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د شمال ختیځو ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید همغږي رامنځته او د اطاعت اصل مراعات شي او هر هغه څوک باید له دندې لرې چې دغه معیارونه له پامه غورځوي. له ولسمشر سره په خبرو کې د شمال ختیځ ولایتونو امنیتي مسؤلینو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پلان او د یومګان ولسوالۍ د بیانیولو د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پیښې ته د حقیقت موندونکو پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان توب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دیات پلاوي پر موندنو غور پیل کړی دی.
د افغانستان دولت د کندوز ولایت د حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي. د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان.
د کندوز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوی د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یو برخه کې د ملي امنیت شورا پر کمزورو فعالیتونو او جوړښت هم انتقاد شوی دی. د پلاوی ویلي چې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې باید بدلون راشي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به څومره دې سپارښتنو ته پام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو. د روان میلادي کال په می میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قواو بیرته ورڅخه ونیوله. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویل چې اوس دغه بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول کیږي.
بس باندې ځای پاتې ورسید، بودیجه منظور شو، تایید شو. دلته نور کمیسیون په ځای کې دلته خبرې وکړي. میرالانی د کمیسیون کې د کینیا سناتور صدر چې نظریات لري دلته په کنفرانسونو کې کینی. او زه تر ځای خپل بودیجه دلته جوړه کړي چې نن ویلي ولسی جرګې ته.
د 1495 کال ملي بودیجه 1.8 میلیارد افغانۍ ده، چې په کې 2.3 میلیارد افغانۍ عادي او 1.85 میلیارد افغانۍ پرېختي بودیجه جوړوي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
د ترکیه د هوایي شرکت ترکیش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارک استنبول ته روانه وه، د بم د خطر له کبله د کاناډا د هالیفاکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. دغه هوایی ډګر په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی چې د ترکیش ایرلاین الوتکه خوندي کښېناسته او پولیسو د روزل سویو سپیانو په مرسته د الوتکې تلاشي پیل کړې ده. ویل سوي په الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه څېړنې په لومړنیو پړاوونو کې دي. په الوتکې کې 2650 کسان سپارول. پولیس وایي چې د بم د خطر د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو د دې ګواښ د عاملانو د پیژندلو هڅه کوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بنن په لوړه کچه امنیتي خبرداري نافذ وي. د بلجیم پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د احتمالي تروریستي حملو د جدي ګواښ له کبله د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. په بروکسل کې د دغه بې سابقه څلورمه درجه خطر او اضطراري حالت اعلان پرون خبر شو. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل پرون یو کانفرنس ته د احتمالي برید یادونه وکړه.
Plusieurs individus avec des armes et
des David Assi National Shanista che gan kasan che po waslo aw munfajira mawad sambal di shay am mahala par so mauqiyatuno hamla wakri parun pa Belgium ke de football musabiqo pa gadun tolui programuna lagwasal aw da Bruxelles metro ya tramze ke landi urgaade ham band wo do urgaado pa tamzayuno hawai da garuno aw ma او نورو ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. وروسته له هغې چې د بلجیم صدر اعظم په بروکسل کې د پاریس حملو ته د ورته تروریستي بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ، په بلجیم کې په لوړه کچه خبرداری خپور شو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزې ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلارې وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په ملیزیا کې یوه کانفرنس ته د وینا پر مهال اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه وکړه د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. دو ویل د اسلامي دولت سختریزې ډله د یوې روسي مسافر وړونکې الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تیره میاشت په هغه پیښه کې 224 مسافر ووژل سول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې ولاړ سي چې د روسي اتباع یې وژلي دي. روسي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره خپل پوځي مبارزه د سپتمبر پر 1 پیل کړه. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې روسي الوتکې د نسکورولو مسؤلیت واخیست، روسیې ژمنه وکړه چې په سوریه کې به خپلې حملې زیاتوي. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته دا په مصر کې لومړنۍ پارلماني ټاکنې دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 3000 کاندیدان چې 1.9 ښځې دي د پارلمان د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. ټاکل شوی د رایه ورکولو مرکزونه د مصر د 28 ولایتونو له جملې د پلازمینې قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې د پرله پسې دو ورځو لپاره پرانیستوي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو اول پړاو تیره میاشت د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شو، خو د خلکو د ګډون کچه پکې ټیټه وه. په لومړي پړاو کې هغو کاندیدانو چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ملاتړ له ځان سره لري زیاتې رایې وګټلې. او روسي چارواکي وایي نن په اوکراین کې د برېښنا د انتقال پر یوه پایا د حملې له کبله په کریمیا کې بیړنۍ حالت اعلان شو. دغه حمله د دې سبب شو چې په کریمیا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې سي. روسي چارواکي زیاتوي چې د برېښنا جریان د برق د یوې پایې د چاودنې له کبله پرې سوی دی. د کیبلونو په مرسته دغه برېښنا د کریمیا په شمال کې د اوکراین له خیرسون سیمې څخه انتقالېدله.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم خبريږي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي.
د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې
کم په بل راپور کې هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کندهار په لوی لار د تښتول شویو کسانو له ډلې نه تنه خوشي شوي او د نورو خوشي کولو لپاره هم هڅې روانې دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رها بکنیم. و
په نورو راپورونو کې هم اوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 45 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. او د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته خبريږي. وخت 2:10 د رازو لومړی راپور ته د افغانستان د ملي امنیت شوراوی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور تر اوسه تر غور او څېړنې لاندې دی. د کندوز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوي د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یوه برخه کې د ملي امنیت د شورا څو برخې کېدل او سختاري پیچلتیاوې د کندوز د سقوط اساسي علت بلل شوی دی. قسیم سولمل پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کندوز د سقوط د څېړلو لپاره ګمارل سوي پلاوي خپل موندنې له رسنۍ سره شریکې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د دغو موندنو له مخې اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مشخصا ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وسي، خو زیاتوي چې دولت به په خپلو اقداماتو او اصلاحاتو کې د حقیقت موندنې د پلاوي وړاندیزونو ته پام وکړي.
د افغانستان دولت د کندوز ولایت حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي او د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان. البته د دوی راپور فعلا تر غور لاندې دی. په دې پلان کې به د دوی وړاندیزونو پیشنهادونو ته توجه کړي.
د کندوز د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو موندنو کې د ملي امنیت شورا پر کمزوري فعالیت او جوړښت انتقاد کړی دی. پلاوی وایي چې د ملي امنیت شورا ترکیب زیات دی چې دا مسله پر مهمو پیښو د تصمیم نیولو لپاره ډیر وخت نیسي او په ورته وخت کې په شورا کې د بې پروايي روحیه پیاوړې کړې ده. د حقیقت موندنې پلاوی یاد مسایل د کندوز د سقوط له اساسي عواملو څخه بللي او دولت په خپل سپارښتنه کې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون پیشنهاد کړی دی. د دغه پلاوی رئیس امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې همدارنګه د خاکستري ډلې یادونه کوي چې په وینا یې له مرکز څخه د ځینو کړیو لخوا حمایه کېږي او د یوې کمزوري سیمه ییزې ادارې څخه په خپله ګټه کار اخلي. د نوموړي په باور د هغه ډله ده چې د دولت مخالفت نه کوي، خو په یوه نه یو ډول د طالبانو لاسته د کندوز د لوېدو لامل وګرځېدله. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډې کې وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د هغو کاري تشو د لرې کولو سپارښتنه کړې چې په همدې راپور کې ورته اشاره شوې ده. ښاغلی صدیقي وایي موږ د پلاوي د موندنو په رڼا کې ژمن یو چې تشې ډکې کړو او ستونزې حل کړو، او هر نیمګړتیا یا ستونزه چې موږ په کندوز کې درلوده هغه باید لرې سي. د پولیسو ته د کورنۍ چارو وزیر دستور وو. په همدې حال کې د چارو کارپوه محمد یونس فکور د کندوز د پیښې د حقیقت موندنې پلاوي د سپارښتنې عملي کول ضروري بولي او وایي چې که حکومت د ملي امنیت په شورا او نورو برخو کې اصلاحات رانولي نو لرې به نه وي چې نورې سیمې هم د مخالفینو لاسته سقوط وکړي.
که دوی اصلاحات رانولي نه یوازې په امنیت شورا کې، بلکې دغه چې اوس زموږ حکومتداري ضعیفه ده، فساد حاکم دی په ټولو چارو کې، که دوی اصلاحات رانولي خصوصا د امنیت شورا په میکانیزم کې په ډول کې، زه فکر کوم موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو او خدای نه خواسته نور ولایت به د سقوط سره مخ شو.
خو د چاربل کارپوه جاوید کوهستاني بیا د ناسمو جوړښتونو خبره ردوي او وایي چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو اساسي لامل دی.
ریپورت مورید شه د امنیت شورا وی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوی د موندنو په اړه اقدامات وشي. دا چې د دغه پلاوی یو مشر امرالله صالح پرون په رسنۍ سره په خبرو کې د کندوز د سقوط ځینې عوامل په ډاګه کړل، له هغې ډلې د ملي امنیت شورا سختري پیچلتیا او څو برخې کېدل او همداراز یو بله ډله چې نه تور او سپین دي بلکې خاکستري رنګ دی، ورته ویلې هغه ډله چې نه طالبان دي او نه له دولت سره بلکې د خپل ځان په ګټه باندې سیمه نام نه کړی دا، او همدار سینې نه همغږي او د پوځیانو ناسم ویش هغه عوامل بلل چې کندوز لعمله سقوط شوی دی. همدوس د پوځي چارو کارپو جنرال صاحب عتیق الله مرخیل موږ سره په ټلیفوني کرخه دی. جنرال صاحب محترم، مهرباني وکړئ د ملي امنیت شورا سختري پیچلتیا تر څومره پوري تاسو دغه خبره صحیح بولئ؟ یعنی واقعا به دغه یو پیچلتیا موجوده وي که څنګه؟ دا په دې معنا ده چې یعنی په ملي امنیت شورا کې به څوک مندي چلیږي که څنګه چې امرالله صالح صاحب دغه مسلې ته اشاره کړې؟
دا خو د خپل نظر ده، ولی زمان نظر د نظامی په لحاظ باندې دغه بررسی اصلا ډیره ناقصه ده، او په دې کې هغه شی چې لازم ده په بررسی کې هغه وجود نه لري. هغه څوک چې د کندوز یا د بل منطقې د سقوط په باره کې بررسی کې اول اسناد محاربوي ګوري. اسناد محاربوي څه شی دي؟ دیرکتیو محاربوي ده، هدایت محاربوي ده، امر محاربوي ده.
بیا د هو اسناد د لیدو چې په هو کې څنګه واقف دي او چې څنګه وو د اسناد کوم هدایتونه ورکول شوی دي کوم عوامل ورکول شوی دي چاته ورکول شوی دي دا ټول هغه اسناد به د هو سره موجود دي دلیل چې دا اسناد وو او کنه وو
جناب محترم خغلی صالح ویل چې دغه ټول اسناد موږ کتل دي مادي او مانوي ټول اسناد موږ ټول کړی ورسره لغې مو دغه ریپورت په ډیر شفافه توګه باندې جوړ کړی دی او دغه 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 مسلې فکر اوتی دي
ما واورې دي ما واورې دي اسناد مادي مانوي حالت نشته په نظامي کې مادي مانوي کدي شي وایي اسناد ماروي شي دي ډیریکټیو ماروي دا چې هغه خپل سر کومندانی علاوه کوي کدايه ماروي د شوازي دي فایور کوي امر ما ویل چې کومندان ورکړي د کوم اسناد دي دي
بله
اجازه راکړئ چې تخپل خبره تاسو ته وکړم دغه خبره دا ده چې هغه چې سقوط واقع کیږي هغه چې هغه چې جګړه ناکامي ته ځي هغه د محل د مسؤلینو اساس پوښتنه کیږي چې دغه مسؤلینو چې اته دره قوتونه هلته موجود وي دوی څنګه کندوز پریښودي لاره میدانې وایته در حال چې کندوز کې خو جګړه روانه وه د حال کې چې کندوز خو همیشه په جګړه کې وو دوی په کوم وزارت کې وو وزارت نمبر یې کې وو دوی کې وو سی کې وو خبر علاوه دي دي دا خلک چې هلته امر ماروي ورکوو او ماروي کوله خو دوی چې هغو دي مورال څنګه وو هغو دي اکمالات څنګه وو او دی او دی هغه اشخاص او افراد چې هلته تیوتری وو
بله جناب دل پر چې پروگرام ژوندۍ باندې خبريږي پښتني لکه زیات دي او مهمه پښتني به هم نوري وي خغلی امر الله صالح یو بل ډاله هم یاد کړل چې نه طالبان دي او نه حکومت دي بلکې د ځان په ګټه باندې دي جنگ جغرافیه د دې خبره چې دی زیات کړی دا او بل اخر دغه سي ډله هم د دې عمل شوې دي دغه ډله څوک دي اولی مثلا سم نه دي نه دي دي شوی مثلا دغه ډله د دوی ولی دغه ډله سین په کوټه کې چې بل اخر د مخالفینو په څیر دوی هم لمنځه لاړی چې ځکه چې دا هم په نامنوي کلاس لري دغه ډلې
خو دا څه ده چې زه درته وایم چې په افغانستان کې خو ډېرې ډلې دي یو ډله هغه ده چې هغه له قانون هم فوق ده او په ټولو باندې حاکمیت چلوي په دولت کې نه دي خارج له دولت دي هغه زورواکي دي هغه خپل حق ته غواړي حتی چې ته یې نه یې ځکه چې په نسبي ده هغه خلک دي دویم ډلې هغه خلک دي چې په غزا کې غیر مسوال توکو کولا دي هغه هم داسې خلک دي چې هغه په خپل سر باندې هغه کارونه کوي حتی په نظامي مسایل کې خپل جدا مداخله کوي دریم ډله هغه ده چې هغه د ولایت چارواکي دي د دې حکومت مابین کې همغږي شته که همغږي نشته که هغه دوی هم په خپل سر دي هر چا ته لزانه هدایت ورکوي څلورم ډله هغه ده چې خپل سر قمنداني اعلی سره خپل غوړي کوي د شورای امنیت کده هلته هم مختلف اشخاص دي مختلف فکرونه ورسره دي او ټول د هغه هغه مسایل چې نظامي دي هغه مسایل چې باید وڅېړل شي دقیق هغه دي بل څه وزارت د دفاع کې څه ډلې دي هغه هم په ګروپونو افغانستان خو په ډلو یې شو
نو ستاسو ورستای نظر او کډیره لاندې توګه چې وخت کم دی بيخي چې دغه عوامل چې دوی راټول کړی دا څومره موثق دي او بل اخر کوم عوامل تری پات شوی په لاندې توګه کومې را باندې وکړي
دا شی زه تاسو ته د دې موافقت خبرې واورې دي نور خدای دې د سوره کې او دې سوره کې چې دې مشکل یا خو معنی دې دي مونږه دا چې د مو په ان باندې تاریخي او پوری کې نظامی اندل ته نه او هغه د دې تاکتیک په لحاظ باندې د استراتیژي په لحاظ او پراتیک په لحاظ دا اسناد محاربه وی وری پوری دغه په لحاظ زیات دي خپل د قومندانانو له پښتنه ونه کا مسؤولین له پښتنه ونه کا زه هم تابع نظامی مطابق د قوانینو د تاکتیک مطابق قوانینو د اصول امر او امر او نه هي د څه عمل کوي دا هغه وخت معلومه کیږي چې څه مسؤول څه
کور ودان جناسه محترم ژوند دیوسه
ریاست جمهوریت نه شروع کو په اخر خط کو بل اخر وای چې انت خبرې موږ واورې د پاکستان هغه دې پاکستان خو دې نه دې کې دغه نه دغه یو ټیفل نه چې پښتنه کوي اسلام په پاکستان کې جوړ شوی
بله ډیر مننه جناسه محترم
ځامیانو درې سکړي وای چې هغه دې په دې څه دا چی دي
بله کور ودان جناسه محترم ژوند دیوسه جنرال اتق الله مرخیلو چې د کندوز د سقوط د حقیقت مندن کې پلاوی د ورستۍ څېړنو په اړه خپل نظر موږ سره شریک کړ.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د کورونی چارو وزارت وی د کابل کندهار په لوی لار د تختول شوی مسافر لډلې نه تنه خوشی شوی دی. یو شمیر مسافرین د شنبه پورز له کابل کندهار ته روانو چې د زابل په نورک سیمه کې ناپیژند وسلوالو له موټر خکته بیا یو تختول. اخو د زابل سیمه چارواکي وی په دغه ولایت کې د لوی لارې د امنیت نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو تشکیل زیات شي. په دې اړه سید کمال شاه عارف جزئیات راټول کړي او اوس په استودیو کې مهرباني
څنګه ځای صاحب لکه څنګه چې تاسو ته ونه وکړه د کابل کندهار لوی لار چې تر دې وړاندې د وسلوال مخالفینو د وسلوالو حمله د سړک اړې د مینونو د چاودنو او په ځینو وختونو کې د وسلوالو اغلو د پیښو شاهد و. په دې ورستۍ کې د وسلوال لخوا له موټرونو څخه د مسافرینو د کښته کولو او بیا تښتولو یو جدي ستونزه ده او د خلکو اندیښنې راپورته کړي دي. په یو تازه پیښه کې چې تیر ورځ پر همدې لوی لار وسو د زابل ولایت د نورک وسیمه کې یو شمیر مخپټو وسلوالو شپاړستن مسافرین له موټر کټه او له ځان سره یوړل. په ورته وخت کې نن د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې له دغو شپاړسو برمتسو کسان له ډلې څخه نه تنه د امنیتي سرتیرو او قومي مشرانو په هڅو راخوشي کړي، خو وایي چې د پاتو او نورو د راخوشي کېدو هڅې هم روانې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقین په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښ په برخه کې د پولیسو او اردو ترمنځ هم خپل هڅې زیاتې کړې دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه داره که
صدیقی ویل موږ له تېرې ورځې را په دې خوا هڅې پیل کړي، تر اوسه مو نه نفر راخوشي کړي دي. زموږ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوو تر څو پاته وطنه هم راخوشي کړو. دی وایي موږ د پیښې تر مسته کېدو وروسته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی، د امنیتي سرتیرو پوستې او ګزمې مو زیاتې کړي دي. د دې تر څنګ په ټولو ولایتونو کې په امنیتي سرتیرو کې تغییرات راوستل دي. پر لوی لار مو د ملي پولیسو او ملي اردو ترمنځ پر همغږي رامنځته کړي او همدارنګه زیاته کړي چې په دې برخه کې ډېری هڅې سوي دي او هم جریان لري. سباندی و میاشتې مخکې هم د کابل کندهار د لوی لار پر سر ډیر شتن مسافرین د زابل ولایت د شاجې پسیمه کې مخپټو وسلوالو بارم تکړه چې ورسره د افغان حکومت په هڅو راخوشیسول. تر هغه وروسته د زابل ولایت په مربوطاتو کې یو شمیر نور مسافرین د مخپټو وسلوالو لخوا بارم د سول چې لږه جمله څخه یو شمیر راخوشي او یو شمیر د وسلوالو لخوا څخه ووجل سول. په ورته وخت کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان پر د کابل کندهار د لوی لارې پر سر باندې د ورستیو نامنیو یو لوی لامل د امنیتي سرتیرو کمبود په ګوته کوي او له حکومت څخه وغوښتل چې باید د لارې ته توجه وکړي او د امنیتي سرتیرو شمیر زیات کړي.
بله ډیره مننه سید کمال شاه عارف. سید کمال شاه عارف چې د کابل کندهار په لوی لار کې د زابل په نورک سیمه کې د پرون ورځې د تختول شویو مسافرو په اړه تازه جزئیات ورکول او ویل چې د کورونی چارو وزارت ویل دوی د دوی هڅو نتیجه ورکړه او نه تنه لشپاړسو کسانو څخه چې پرون تختول شویو د سپینګیرو قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوی دي. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د هلمند امنی قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ویلي تېره شپه افغان هوایي ځواکونو په هوایي برید کې دغه وسلوال وژلي دي. همدا اوس را سره د ټلیفون په کرښه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی دی. دایی صاحب مهرباني وکړئ، دغه 15 وسلوال په کومه سیمه کې وژل شوي دي؟
دواز موږ دومره معلومات لرو چې دا کسان د چوغات په سیمه کې د څنګه ولسوالۍ اړوند راټول شوي وو او وسلې په ځینو پوستو ګروپونو وکړي چې د هلمند امنیت منډانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول بهم کارن محمد کشنا وایي چې دا تېر شپه ماښام ته نږدې 8 بجې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي او وویل چې دخل کار دا
طالبان تر اوسه څه نه دي ویلي چې واقعا هم دغه کسان وژل شوي نه دي وژل شوي، دوی څه وایي؟
تر اوسه طالبانو ازادي راډیو ته په دغه اړه چې
په ټوله کې د هلمند وضعیت بیا د سنگین او د ځینو نارامه ولسوالیو لکه نوزاد او کجکی د دوه پاړه معلومات لنډ راکړي.
دا اوس چې کوم بندونه چې کوم مسوال طالبانو د نادلي په چانجیر د مرجع ولسوالۍ خپله د قمنداني او امنیه قمنداني او د ولسوالۍ په څېر کومه بندونه تقریبا لس پنځه لسو مخکې جوړ کړي، هغه ته اوس هماغه خپل پاتې دي د همدې کومر بندونو د لرې کولو لپاره او ورته د امنیتي سیمو د پراخوالي لپاره تېره ورځ
کور ودان ژوندۍ اوسې. و مریدل چې په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو هوایي بمبار کړی او پکې 15 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو اوري. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د اسلامي دولت د ډلې پرزد امریکا د ولسمشر براک اوباما د سرګندونو په اساس جوړ شوی. د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پرزد په کلکې مبارزه ټینګار وکړ او وی ویل چې دا ډله د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي. اوباما دا سرګندونې د یک شمې پورس د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د خپل نه ورځنی سفر په پای کې وکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د اکشن بی پورز ژمنه وکړه چې متحده ایالات بل خپل نړیوالو شریکانو سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې زړه نازړه نشي او ټینګار وکړي چې نړۍ پر پاریس یا نورو ځایونو د سخت دریزو حمله نشي زغملی. د تروریستانو د ځپلو لپاره ورته ژمنه اوباما د تیرې جمعې پورز د مالی په مرکز کې پر یو هوټل حمله ته په اشاره هم کړې وه.
As they work to rid their country of terrorists and strengthen
موږ به د مالی له خلکو سره چې له تروریستانو د خپل هیواد د پاکولو او د دیموکراسي د پیاوړي کولو لپاره کار کوي ودرېږو. متحده ایالات بل خپل متحدینو او شریکانو سره د هغو په وړاندې مبارزه کې زړه نازړه نشي چې زموږ اتباع په نښه کوي. موږ به د تروریستي شبکو د له منځه وړلو کار ته دوام ورکړو. موږ به دغو قاتلانو ته د مسؤون ځایونو د لرلو اجازه ورنکړو. اوباما ترکیه او آسیا ته د خپل نه ورځنی سفر په پا پای کې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې په خپل څرګندونو کې د غراز د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین څخه وغوښتل چې د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. د ویل د اسلامي دولت څخه د ریزه ډله د یوې روسي مسافر وړونکي الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تیر میاشت په هغه پیښه کې 240 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې لاړ شي چې د روسي اتباع یې وژلي دي. اوباما دا څرګندونې بیرته واشنگتن ته لستنېدو لږ مخکې په ماليزیا کې وکړې. هغه په دې سفر کې له فلیپین او ترکیې څخه هم کتنه وکړه. په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې له پوتین سره وکتل. اوباما وویل په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي، موسکو پر هغو منځلارو یا معتدلو وسلوالو تمرکز کړی چې د روسیې د ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. اوباما له روسیې وغوښتل چې په خپل دریځ کې ستراتیژي بدلون راولي او د اسد له ملاتړه لاس واخلي. اوباما زیاته کړه تر هغو پورې چې اسد په واک کې وي په دې هیواد کې به شخړې پای ته ونه رسیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه د اسد رژیم او د وسلوالو یاغانو ترمنځ جګړو په نتیجه کې چې نږدې 15 کاله دوام وکړ، له امنیتي خلاصو څخه په استفادې د اسلامي دولت د ډلې سر راپور تکل چې نن ورځ د سوریا او د عراق د خاورو پر ډیره برخه کنټرول لري. هغه ډلې چې د پاریس د تیرې اونۍ د حملو چې په نتیجه کې 109 کسان وژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو دا ډله د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي.
و موریدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په ماليزیا کې د خپل نه ورځنی سفر په پای کې د اسلامي دولت وسلوالو سره په جګړې ټینګار وکړ.
مخکې له دې چې مرضی احمدزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، د افغانستان او پاپوا نیو ګینې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې وروستی حال درکوم. افغانستان لومړی پاڼې په 1340 منډو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، چې په جواب کې د پاپوا نیو ګینې ټیم 295 منډې وکړې. په دې ترتیب افغانستان لا هم 9 نمرې شاته پاتې دی، یعنی په دویمه پاڼې کې تر اوسه 1240 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دیرشم اور هم په پوره کېدو دی. په نننیو منډو کې محمد شهزاد محمدی اتاویا او حشمت الله شهیدی و دیرش منډې کړې دي. که چیرې دغه پاتې شوې نمرې دوی پوره کړي او رسل هغه به دوی د پاپا نیوګینې لپاره ټارګټ ورکړي، چې که یې پوره نکړي نو افغانستان به د انټر کانټیننټل په دې سیالیو کې قهرمانی یا تلولي خپل کړي. په دې سره رسیدو د پروګرام نیمایي برخې ته. لدې ورسته د البته لنډو خبرونو ورسته د اقتصاد نړۍ خبرونو او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي لنډ خبرونه مرزی احمد زیوی.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندهار، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو پولیسو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوذ له چوکاټه بهر شي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه سرګندونې نن د شمال ختیځ ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پیښې ته د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ تر پایه د بدخشان یومګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رای په اکثریت 1395 مالي کال ملي بودیجه تصویب کړه. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزي ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. د ترکیې د هوایي شرکت ترکش ایرلاین یوه الوتکه چې له نیویارک استانبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هلیفاکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. او په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لری کول وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي.
لا ازادي رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د قزاقستان هیواد سره یې د 600 ټنو د غنمو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته وویل چې سخ کال به له هغه هیواد نه 600 ټنه غنم د راتلونکي ژمي او نورو اړتیاو د پوره کولو په هدف واخیستل شي.
مهم تفاهمنامه لاسلیک شو چې د دغه تفاهمنامې په اساس افغانستان هر کال به قزاقستان هیواد نه 600 ټنه غنم وپیرل شي چې راتلونکي ژمي لپاره او کمبوداتو د افغانستان د ټول هیواد کمبوداتو لپاره.
ښاغلی راشد وایي د دغو غنمو په اخیستلو او اندازه کې به هر کال بدلون راځي او د په خبره د قزاقستان هیواد د غنمو کیفیت او باید افغانستان لپاره په ګټه ده. د غنمو د اخیستلو دغه تړون قزاقستان هیواد ته د افغان ولسمشر سره د کرنې او مالداری د وزیر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. د کندهار د اقتصاد ریاست وایي چې اوس د دغه ولایت په ښار کې شاوخوا شپږتیا بیلابیلې فابریکې فعالیت کوي چې تر یوه حده یې عامو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل د دې ترڅنګ د کندهار په شاوخوا سیمو کې د دې سره یو ځای 200 نورې فابریکې هم فعالیت لري.
فعلاً موږ شپږ اتیا فابریکې چې ډول ډول تولیدات لري فعال لرو او تقریبا 3000 په شاوخوا کې کارګر هلته کار کوي. د دې ترڅنګ تقریبا چې جمله وایو تقریبا 200 فابریکو ته رسیږي. د کندهار په مجموعي کې د ښار په مختلف ساحو کې نورې فابریکې هم لرو.
د ښاغلي رحیمی په خبره اوس په دغه ولایت کې تر ډیره د خلکو ستونزې او اړین توکي د کندهار د فابریکو له لارې پوره کیږي. رحیمی وایي په دغو فابریکو کې د اوسپنې د ذوب نه نیولې تر خوراکي مواد پورې تولیدېږي. خاغلی رحیمی همدار زیاته کړه چې په هیواد کې وروستیو ناامنیو د دغه ولایت په اقتصاد باندې هم سیوری غوړولی دی. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د نړیوالو او کورنیو مؤسسو فعالیت 50% کم شوی دی. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس عبدالرحمن سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پخوا په دغه ولایت کې 50 نړیوالو او شاوخوا 30 کورنیو مؤسسو فعالیت کوي چې اوس 30 بهرنۍ او 13 کورنۍ مؤسسې فعالیت لري. د ښاغلي سمدی په خبره په تیرو کلونو کې د دغه مؤسسو له درکه 28-29 میلیونو ډالرو پورې په بیلابیلو برخو کې پروژې مخته وړل کېدي چې په هغې کې د زراعت، تعلیم او یو شمېر نورې د یادولو وړ دي. سمدی وایي اوس چې په دغه ولایت کې کومې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت لري تر ډیره د مالی بودیجې د نشتوالي د ستونزو سره مخ دي، او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو پاوند 103 افغانۍ، یو د سعودي ریال 13 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ 45 پوله، زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ، او زر ایرانی تومان بیا 1395 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روز شما بخیر. باز هم به یک دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سوراخ قلب کودکان، البته بیماریش، صحبت میکنیم که کودکان چگونه به این بیماری مبتلا میشن. برای دوست عزیز این برنامه دکتر صاحب رفیع‌الله، متخصص داخل اطفال و قلبی اطفال، در استودیو با ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب رفیع‌الله به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری سوراخ قلب معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان برنامه روغتیا. سوراخ قلب تقریبا 1/3 تمام انومالیا یا ابنورمالیتی ولادی پیش اطفال تشکیل میتن که سالانه در حدود 1.5-2 میلیون کودک در تمام جهان مصاب سوراخ قلب می باشه. و از نظر واقعات ازی در هر 1000 طفل که تولد میشه تقریبا 8-10 طفل مصاب سوراخ قلب می باشه. به صورت عموم سبب به وجود آمدن که چطور این سوراخ قلب پیش طفل به وجود میاد و طفل مصاب سوراخ قلب میگرده معلوم نیست. اما یک تعداد فاکتورها را مسئول به وجود آمدن سوراخ طفل نزد اطفال میدانن. به طور مثال مثلا مادرها اگر ولادت های پی در پی داشته باشن، عمر مادر یعنی عمر مادر از عمری که طفل به دنیا میره به صورت نرمال، اگر زیاد عمر مادر زیاد باشه، از مثلا بین سنین 35-40 ساله اگر مادر حامله دار میشه، چانس به وجود آمدن سوراخ قلبی پیش طفلشان زیادتر است. و یک تعداد فاکتورهای دیگر هم است که اینا رو مسئول میدانن، اما تا حال ثابت نشده که همین فاکتورهایی که ما نام گرفتیم باعث 100% رول داشته باشه در باعث به وجود آمدن سوراخ قلب. به طور مثال یکی از علل‌های دیگری که سوراخ قلب پیش اطفال به وجود میاد، مثلا مادرایی که مصاب مرض شکر است. مادرای مصاب مرض شکر اگر شکرشان کنترل نباشه و اینا باردار باشن یا حامله باشن، در طول زمان حاملگی شکرشان کنترل نشه، پیش طفل اینا، طفلی که به دنیا میارن، میتونه مصاب سوراخ قلبی باشه. و یک تعداد مادرای است که از بعض دواها استفاده میکنه،
دوای خودسر استفاده میکنه،
بله دوای خودسر و یک تعداد دواهای است که سبب بعضی سوراخ های قلبی میشه. مثلا بعضی دواهای ضد افسردگی است اگر مادر استفاده میکنه،
البته در جریان حاملگی
باید در جریان حاملگی اینا با همراه متخصص یا دکتر که زیر معالجه از اونا هستن باید با مشوره اونا دوای خود استفاده بکنن که مبادا نشوند باعث سوراخ قلبی پیششان.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما به اسم قاری صاحب پشتون، البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن. بله سلام علیکم پشتون صاحب.
بله و سلام ندا خوری تا سلام نولند کوم دکتر صاحب عرفی ولا صاحب ملمت صاحب ملمت سلام نولند کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته ډیر ښه موضوع مو ټاکلې د خدای دې چې موږ په کوسو د شریعت نگاه څخه خوښ وای دا زړه چې دی پاچا د بدن نو کزړه اسلامي زړه جوړي ټول بدن مور سره جوړي او کزړه چیرې مریض وي نو ټول بدن مور سره مریض وي. خدای دې چې موږ د زړه مریضې مو سره پی زما ډاکټر شاسو دوی پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې داره چې دا کوچنۍ یعنی د کم سند تر کم سند پورې په دغه مې بیماری اخته کېدلی شي او دغه بیماری څومره خطرناکه ده او علاج یې څنګه کېدلی شي او دا کوچنۍ پرهیز وکړي که مور پرهیز وکړي؟ دغه پوښتنې که ډاکټر صاحب ماته جواب کړي.
سلامت باشین پښتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدهد. بفرمایید دکتر صاحب.
ډیره مننه پښتون صاحب، زما سلامونه مو منم. راغله تا سوال پاک لازم باید دومره وایم سه علت د هغه کوم ناروغي سبب د زړه ناروغي د ماشومان کې ګرځي او هغه دغه هغه ماشوم سه پیدا کیږي زړه سورای وي، دغه هغه اصلي علت تر اوسه پورې نه ده معلوم. خو نور ډیر شان په دې کې موږ د وخت خبرې پر باندې وسوي او د کې اراز علائم څنګه دي کله سه ماشوم پیدا کیږي او دا د زړه سورای لري په حواله اوله سلور هفته د کلس ماشوم پیدا کیږي ماشوم بالکل خې ان کوم اراز او علائم نه لري. خو کله سه ماشوم یو میاستنی ته رسیږي نو د هغه اول اراز سه د کلس دای شودي خوري شودي سره دای زرزر استړی کیږي او بیا د شودو خوړلو په وخت کې د مورتای نسی دای خوله پیدا کی او کله سه مور متوجه کیږي د دې سا یعنی نسبت نور ماشومان ته د سا زرزر اخلي نو دا د مور او د ماشوم لپاره په د کوم ماشومان سه زړه سورای لري کوم خاص پرهیز نسته. نو په هغه حالت کې پرهیز ته سه کله ماشوم زړه اغه نارمل فعالیت لاس ورکړی وی یعنی زړه ستړی وی اغه کوم پمپ د زړه سره کار کوي اغه پمپ په صحیح طریقې سره اغه کارونه سی کوي ضعیف سن په غلط کې موږ ماشوم ته باز پرهیزونه ورکو لکه د مالګې زیات استعمالول او د اوبو ډیر اندازه د اوبو سکل دا ور باندې کمو په ماشومان کې نور هیڅ پرهیز نسته په ماشومان کې.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم خواجه نورزند فراوالا سلامونه ډاکټر صاحب در دې ټول خرڅو
څنګه نورزند صاحب خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ مشکل تاسو بګوین.
د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده کله اول خو د معلومات ورکړي چې سړی څه پوهېږي چې دا ماشوم دا رقم مشکل لري چې دا ولري بیا څه داوي.
نورزای صاحب صدایتان درست نه میشه، موقعیتان تغییر بدین. تماسشان قطع شد، فقط هم یک جز سوالشان گرفته شد که چطور فهمیده شد که یک طفل مصاب به سوراخ قلب
مصاب سوراخ قلب، چون سوراخ قلب یک بیماری بسیار وسیع می باشه و انواع مختلف در سوراخ های قلبی. اگر طفل مصاب سوراخ قلب می باشه در پالوی از یکی از شرایین که به طرف ششها خون را جریان می تواند به صورت نرمال دو شریان بزرگ از قلب خارج شده که یک شریانی است که خون ناصاف از وجود میگیره به طرف ششها که در اونجا اکسیژن بالای خون نصب میشه و از طریق چهار وریده که از ششها میاد به طرف چپ قلب و به طرف قلب چپ، از قلب چپ به یک شریان بزرگی که خون اکسیژن دار به کل وجود انتقال میده. این وظایف دو شریان بزرگ است. اگر طفل مصاب سوراخ قلب باشه و شریانی که خون ناصاف از طرف راست قلب به طرف ششا انتقال میده، اگر بندش در این شریان موجود باشه، در نزد طفل یک تعداد اعراض علائم دیگری هم با وجود میاد. با وجودی که پیشتر ذکر کردیم طفل زود مانده میشه، تنفس سریع میکنه، شیر خوردن نمیتونه، عرق میکنه، با و اگر امی بندش که شریان قبلا ذکر کردیم بسیار شدید باشه، نزد طفل یک کبوتی با وجود میاد. در ابتدای کبوتی در اطراف لبها، زبان،
بنگشا
در 4 هفته اول حیات بعد از ولادت گفتم طفل کاملا صحتمند
باشه. یعنی هنگام گریه کردن کبوتی
هنگام گریه کردن با وجود میاد. در وقتی که طفل شیر میخوره زیاد میشه، وقتی که طفل گریان کرد، دو اگر طفل به سردی مواجه شوه ای زیادتر میشه. بله
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چقدر خطرناک است این مسئله؟
اگر همچون اعراض علائمی که ما ذکر کردیم نزد طفل به وجود میاد، توصیه ما این است که برای مادرها و برای
دکتر صاحب مسئله را بعدن روش صحبت میکنیم. برادر ما خانزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. شما سلام سلامه خود با شما به دکتر صاحب تقدیم میکنم.
سلام علیکم خانزاده صاحب، بفرمایید.
سوال من دکتر صاحب است، یعنی گفتگوی که به سوراخ قلب دچار میشه، اینا اگر عمل نشه اینا تبابت اینو تا به چی وقت چند سالگی اینو به زندگی خود ادامه داده میتونه؟ اگر تبابت نشه به طول عمرم اینو میتونه زندگی کنه؟ اینم سوال من. اگه جواب
تخمین سلامت باشین آخوندزاده صاحب، وقتتان بخیر، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت آخوندزاده صاحب. من باید ذکر کنم که سوراخ‌های قلبی بسیار طیف وسیع از امراض می باشه. اگر سوراخ قلبی یک طفل مصاب سوراخ قلبی می باشه، یک سوراخ تنها یک سوراخ قلب می داشته و سوراخ هم به اندازه زیاد بزرگ نمی باشه، طفل می تانه به زندگی نرمال خود ادامه به تایی هیچ کدام مشکلی به وجودش نمی آه. اما باید زیر نظر دکترش تا که اونا وقتاً فوقتاً از نظر دکتر و معاینات قلبی از او صورت بگیره دیده شوه. یک و اگر سوراخ قلبی بسیار بزرگ می باشد، در پالوی بعض آفات دیگر که پیشتر ذکر کردیم والهای قلب بند می باشد، یا یکی از طرف یک بطن قلب هیچ وجود نمی داشته باشد، یعنی مصاب امراض مغلق قلبی طفل می باشد، بازو با حیات مطابقت نمی کند. طفلا بسیار سود بعد از ولادت طفلا از بین میره. اگر اینا تداوی نشوند، به یک مرجع صحیح مراجعه نکنند، زودتر طفلا حیات خود از دست میتن. اما سوراخ‌های عادی طفلا بسیار زندگی نرمال می داشته باشند.
اگر جرایی نشن چطور؟
جرایی فرق میکنن از هر طفل. مثلا بعضی سوراخ‌های بسیار خرد است، اما کدام تاثیر سر خود طرف چپ قلب نداره. یا راست قلب کدام تاثیر نداره، یعنی او از طرف دکتر تعیین میشه. دکتر قلبی باید با حداقل هر 6 ماه یک طفل اما طفل که مصاب سوراخ قلبی است او را باید ببینه و او از طرف دکتر باید معاینه ایکوکاردیوگرافی طفل صورت بگیره. در او معاینه اندازه های قلب معلوم میشه و اگر سر قلب کدام تاثیر نمی کنه، طفل کدام اعراض علائم نمی داشته باشه، او سوراخ ها را ما بسته نمی کنیم، او سوراخ ها باید بسته نشه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
علیکم السلام، خیر خوری؟
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین. پشتو بگوین، پشتو بگوین، شما سوالتان پشتو مطرح کنین، بفرمایین.
بهن خوری زمان در دکتر سیست و دقیقه ایستی چو در اولی در مشروط کم پیداست یا دیر کردم و در سند مسئلات
گرفتین دکتر سیست؟
نه خیر نگرفتین.
میشه دوباره سوالتان تکرار کنین؟
دوباره در خبره در و مزمز با گورتی مثال جو کم کشنه پیداستی یا همیش تبریمیش تشیدی بی او بیاد مرشدی و چیستی.
دکتر صاحب کدام سوال دارم؟
نو کسی هم موضوع پا حق لن نده، نو دما توصیه داده سه کله سه مور ماشوم ته شده ورکوی مور باید آرام ای حد اقل سه مور ماشوم ته شده ورکوی آغا فاصله ده شده ورکول باید ده نیم ساعت نه ده شلو دقونه تر نیم ساعت پوری او که ده طریقه ده شده ورکول صحیح نو هیس کله به ده شده نو چیگی او که مور ماشوم ته سمه شده ور نه کی نو خامه خواه چی که پینزو ده قول پار ماشوم خپل مور ته شده ور کی پا یو شوانه روز که باید ده پینزل اس مراتب نزیاد ده خپل مور ماشوم ته شده ور کی نو هیس کله به ده کار ونسی نو دا بخی ستاسو خپل متخصص ما ډاکټر صاحب سره مراجعه وکي ستاسو ته نور لارښوونه وکي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. بازم برادر ما خالد نورده از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم نورده صاحب. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید نورده صاحب.
و علیکم سلام خادم نورده نه فرا ولا تزما سلامون اونی کی هلی ډاکټر صاحب او دزازی فون کوردون چوم نه ډاکټر صاحب زنده پښتنه ده چه داغا مریضی چی پیدا کیری و دا ماشون پا با داد تبیر خبر ده که دا یک مشخصان چیزی که داست شای مشخص وی چی تاوان پی پا حمیلگی که اومندو تا که راق مشخص که که چی داغا سای استفاده و نکی پا داغا ماشون نخطا که داغا
سلامت باشین برادر، بفرمایید.
پا حمیلگی که کم پرهیز نشتا خو زه یو شای باید وایم کله چیرې مور حامله وي او د دې نور ماشومان وي د دې ماشومانو پخوانی ماشومان هم د زړه سوری ولري نو دې کې چانس سته 50% د ماشوم څخه پیدا کیږي دا به هم د زړه سوری په مرض باندې به اخته وي او 50% به دا ماشوم نور 50% یعنی په هر دوه ماشومان که یو با دزده پسوری مرس با اختوی خو ده مور لپاره کم پریز نشتا آغا پریز داده سه مور بخپل آغا ده ولادت سه ده ماشوم راوللو آغا کم سه یعنی هر پا هر دره کالا که یو مور کولی سه ماشوم راولی که چیره یو مور زرزر ولادتو که نو ډیر ماشومان راولی پای در پای ماشومان راولی نو دې کې چانس استا سه مور ماشومان د زړه پسوري باندې اختاسي او بل مور کې چې د شکر مرز لري ما د وخت هم ویلی یا کوم دواګان نه استفاده کوي دا باید خپل ډاکټر سره په مشوره باندې استفاده وکي یعنی خپل سر دواګان نه استفاده ونه کی نور د مور او د ماشوم لپاره کوم د مور لپاره کوم پرهیز نشته په حمل لګي کې هیڅ پرهیز نشته او دغه دوه درې خطرې وسه ما یاد کړی سبب د زړه سوري نه ګرځي په ماشومان کې.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک دوست ماروی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سالی چه خیر هستی؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ بفرمایین.
خیر دفتر ساعتی من در پشتن از دخپل از زرد تکنیب لرم در زرد می تکار نری ترسام لاندی دیر رازم در اون شتا سر تلیفون در دریر دی بدن میری صدقی علاج مبارا که کنیتم تس دیر باشی
ارور تسو کلانی
تقریبا دو دیرش کلان
دو دیرش کلان سمر وقت کی دا دزرد تکان در تا پیدا سوائی
تقریبا دا با یو لاس کال کی دا تکنی پر بیادلی دا یو لاس پشا نی پل دفتر سا
لاس پشا بانده چه سوی؟
پل سوی دی پل جوری دی
نو دا والی پل سوی پا دیکی ستا فشار الوار و سو مشکل و
مختی می فشار مال و دکتر سا بلد دا سا دیر تکنی پر بیادلی و سا آغا تکلیفون انشالله او رکتی وزد دغه تکلیف لرم
نو د دې تکلیف لپاره تا کوم ډاکټر ته تللی کوم ډاکټر نه مشوره
کړم دواې مې کړې دي کوم फायदा راته نه ده
کړې څومره وخت کې ستداوی دې شروع کړې
ستداوی مې تقریبا چې مریض سم مزدغه را ستداوی کوم کوم څه مې ګټه نه ده کړې نور مریض مې انشاء الله پورا کړه دا زړه تکان مې نور کیږي تر سم چې ما کې څو انسره توای بعد ما ډېرې ځلم بدن دې شته
نو تبا بداسی و کسی کچیره یا د زړه متخصر ډاکټر ته مراجعه وکړي آلته به تا ته دوه شیانو کې یو به تا د زړه ګراف واخلي د زړه ګراف باخستو سره که چیرې تا تکلیف روښانه سو خطر خ او نه سو با تا ته به بل یو دا معاینه داسې هغه هم د زړه ګراف ده یعنی څلور ویشت ساعته بعد د ګراف ماشین تا په د زړه ټکان ثبتوي په څلور ویشت ساعته کې هغه ماشین تا ته ایښودل کیږي پس له څلور ویشت ساعته هغه ډاکټر تا ټول د ګراف په کمپیوټر کې ویني هغه د هغې نه هم تا د مشکل معلومیږي او بل ته څه وایي ځکه چیرې د تشویش راته پیدا سي دا زیاتیږي نو ته د عصبي ډاکټر کوم متخصص د هغې ته ورسه دا ټول بعضې داسې حالات دي چې په عصبي حالاتو کې رواني حالاتو کې کوم تشویشونه سړی ته پیدا کیږي دا تکلیفونه دا داسې د زړه ټکان زیاتیږي نو یو د زړه متخصص وي هغه ته ورسه ستا زړه ګراف وکړي د څلور ویشت ساعته ګراف دې واخلي بیا وکتل چې یو بل د عصبي ډاکټر متخصص ته ورسه
زنده باشین ډاکټر صاحب برادر ما محمد از لشکرګاه روی خط هستن بله سلام علیکم
خیر
خوب هستن بله سلام علیکم ما صدای شما رو میشنویم بفرمایید مشکل تانه بگوید
و علیکم السلام د ډاکټر فاطمه دا پښتنه وا قسم زموږه جنې دغه دا چې ماشوم دی دا دغه زورشت کیږي دغه کیږي دا وزه د زړه د کندغه خو بنه لري چې د لپاره شریک نه حساب دی
دا سوال مې ته کولای سي بیا را ته تکرار کې ما پونه سم
دغه ماشوم چې دی دا چې زورشت کیږي زور نه وینه دی دا چې دغه
عمر د ماشوم څومره وخت نه ده
د څلور میاشتې پر شاوخوا دی زیاتو کم پر دروسه څلور پورې
تاسو خپل ډاکټر ته مو وړی ده که یا
وهغه ته مو وړی دی هغه دا شربت را کړی دی وایي تا ته د زړه دغه و دا د ناس دغه بریښ لري دغه بریښ یا بس تخکیږي هغه دوا ورکو نه کم څه د خو نه دی ورسره کړی خو خیر دی هغه بس ورته د پراغه خیال دی هغه زورشت کیږي
دا ماشوم د مور شو دی سمې خوړای سي
و وږي خیال هغه خوړای سي خو هغه کار د کوای چې کوڅه دغه شتو څه خوب کم تاوان نه لري
ما دا ماشوم خپل وزن څنګه د وزن سم دی ډیر ډنګر خو بنې خوارزاکی تو باندې خو باخته نوی
وزن خاطر مخ و دنگر و وسه وزن سمسه ویدی وسه خاطر مخ که یو میاش کدر که خونه داغه چی و
خو زه فکر نکم ستا سو ماشوم ده قلبی مشکل ولری یا ده زرگ سوری کم مشکل ولری نو تاس تا با دسته و کس ده زرگ ده ماشومان متخصص ډاکټر ته یوار خپل ماشوم بوزا ان شاء الله البته باید تا ماشوم تداویس
ډاکټر صاحب بسیار تشکر وخت ما با وجود که بسیار کم مانده به خبرو میرسیم اگر بسیار مختصر بگوین که کودکان که عملیات میشن پس از عملیات کاملا صحت یاب میشن یا بازم نیاز دارن که دوا بگیرن
کودکانی که مصاب سوراخ قلبی می باشن اونا عملیات میشن بعد از عملیات چند نکته را باید در نظر باشن وقتی که عملیات میشه طفل از شفاخانه مرخص میشه باید وقتاً فوقتاً با توصیه دکتر خود را در گوش داشته باشه یعنی بعد از عملیات طفلکا باید برای یک مدت از طرف دکتر قلبی و جراح قلبی زود یعنی به فواصل یک هفته ده روز 20 روز و یک ماه باید دیده شوند بعد از او که طفلکا عملیات شدن و دیدن در باز به 3 ماه اول باید اینا فالوآپ شوند باز به 6 ماه و باز سال به سال خو
یعنی در جوان باز میتونن مثل یک فرد عادی
سال یک بار خو باید اونا اگر جوان هم شوند به پیری هم برسن باید امو دکتر مالشان اینا را ببینن
باز پریز دارن تو توالت
کدام پریز خاص ندارن نخیر وقتی که طفل عملیات شد تداوی شد دیگه اونا میتونن زندگی نرمال خود پیش بره
دکتر صاحب یک آیا عمل سوراخ قلب در زمان حاملگی هم در معاینات تلویزیونی که مادر اجرا میکنه فهمیده میشه که طفلش مصاب به سوراخ قلب است
بله یعنی بعضی مادرها هستن که یکی از فاکتورهایی که سبب سوراخ قلبی نزد اطفال میشه و مثلا اگر طفل مصاب سوراخ قلب است مادر حامله میشه طفل دوم به دنیا میره اونا مصاب سوراخ قلب هستن توصیه ما به این مادرایی است که در جریان حاملگی اینا به نام فیتال ایکوکاردیوگرافی یک ماین است که بعد از هفته 18 تا 25 اینا میتونن پیش دکتر برون مراجعه بکنن، اونجا ماینه کوی قلب طفلشان صورت میگیره و در اون ماینه فهمیده میشه که طفل مصاب سوراخ قلب هست یا نه.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره. در بخش دوم باز هم دکتر صاحب رفیولا متخصص قلبی اطفال با ما هستن و تا به سوالات شما پاسخ بگوین. حالا رسیدیم به ساعت 3 و لیزا حیدری در استودیو با ما هستن تا خبرهای افغانستان تقدیم شما کنن.
رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی در ولایات بغلان، بدخشان، قندوز و تخار شده است. شورای امنیت ملی افغانستان یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز را مهم می‌خواند. و مشران و جرگ افغانستان امروز با اکثریت آرا بودجه سال 1395 را تصویب کرد.